شانو زده کوونکو چې له کاربون، هایدروجن او اکسیجن څخه تشکیل شوی وي، چې خپل او موږ او تاسو عمومي فرمول ته کاربوهایدریتونه مساوي ده په SCN H2O M سره. چې دا عمومي فرمول خپله د کاربوهایدریتونه ده، چې په عمومي ډول کاربوهایدریتونه له جملې څخه یو هم ګلوکوز ده، بوره ده او داسې نور، چې دا ټول موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وینو، چې په دې کښې خپله د هایدروجن عنصر، د اکسیجن عنصر او په همدې ترتیب خپله کاربون عنصر هم شتون لري. نو ځکه ورته کاربوهایدریتونه وایو. د کاربوهایدریتونو اصطلاح چې د خپل فاصل کښې، که څه هم د کاربوهایدریتونه چې دي د کاربون اوبه لرونکي مرکبات دي، نو دا صحیح نوم نه دی، خو بیا هم دا نوم ورته موږ او تاسو کارولی سو. او په همدې ترتیب د کاربوهایدریتونو څخه ګرانو زده کوونکو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو، چې یو هم د کاربوهایدریتونو څخه د خوړو په توګه د انرژي د تولید لپاره هم استفاده کیږي، همدارنګه د کالیو او د کورونو په همدې ترتیب د لوازمو لکه میز، څوکۍ، دروازې او کاغذ په جوړولو کښې هم د کاربوهایدریتونو څخه کار اخیستل کیږي. یو هم ګرانو زده کوونکو کاربوهایدریتونه چې موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې ورڅخه استفاده کیږي، یو هم په نباتاتو کښې د ضیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیې هغه محصولات دي کوم چې د نباتاتو د شنې پاڼې، چې خپله د شنې پاڼې څخه د کاربن ډای اکساید ګاز او چې خپله دا له هوا څخه او اوبه د ریښو په واسطه سره اخلي، چې بیا وروسته موږ او تاسو ته په ګلوکوز باندې بدلوي، یا هم دا چې ګلوکوز لاسته راکوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې معادله کښې وینو ګرانو زده کوونکو، شپږ مالیکوله کاربن ډای اکساید ګاز د شپږ مالیکول اوبو سره یو ځای کیږي. که څه موږ وویلو چې کاربن ډای اکساید ګاز د نبات شنې پاڼې په اساس د هوا څخه ترلاسه کولی سي، او اوبه خپله نبات ځمکې لاندې د ریښې څخه کولی سي چې ترلاسه کړي، چې د دواړو په تعامل یا هم د تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته ګلوکوز په لاس راکوي، چې د کاربنونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر دولس او د اکسیجن شمېر مساوي پر شپږ سره ده ګلوکوز. چې ګلوکوز خپله یو کاربوهایدریت دی او یوه اندازه اکسیجن هم لاسته راځي، چې دغه معادله موږ او تاسو د ضیایي ترکیب عملیه بولو، چې عموما نباتات د دې عملیه پر اساس یا هم د ضیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیه پر اساس کولی سي چې خپل ځان ته غذایي مواد. خو که چیرې موږ او تاسو د کن په وجود کښې د انرژي د تولید لپاره وګورو، په دې اساس که چیرې انرژي تولید کړو، موږ او تاسو کولی سو چې ګلوکوز ته د اکسیجن په موجودیت کښې یوه اندازه اکسیجن وسوځل شي، او په نتیجه کښې کاربن ډای اکساید ګاز، اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه لاسته راسي. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وپېژندل، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې د کاربوهایدریتونو ډولونه پېژنو چې په څو ډوله ویشل سوي دي. کاربوهایدریتونه خپله عموما په دریو برخو باندې موږ او تاسو ویشو، چې یو هم عبارت د یو قیمته قندونه یا یو قیمته کاربوهایدریتونه، دوه قیمته کاربوهایدریتونه او څو قیمته. چې یو قیمته قندونه خپله هغه کاربوهایدریتونه دي چې په یو ساده کاربوهایدریتونو باندې تبدیل او هایدرولیز نه شي، یعنی هغه کاربوهایدریتونه دي چې د رقیقې تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي، لکه هغه ګلوکوز، فرکتوز او په همدې ترتیب سره ګلوکتوز، چې دوی ټول یو قیمته قندونه دي چې د رقیقو تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي. او په همدې ترتیب یو هم دو قیمته کندونه لرو، چې دا هم خپله هغه کندونه دي چې د تیزابو په شتون کښې په ساده یو قیمته کندونو باندې هایدرولیز کیږي. یو قیمته نه هایدرولیز کېدل، خو دوه قیمته چې ده په ساده موادو باندې تجزیه کیږي یا هایدرولیز کیږي، چې دوی بیا د دوه قیمته کندونو په نوم سره یادیږي. دا چې دوه قیمته کندونه هر مالیکول خپله د یو قیمته کندونو دوه مالیکولونه لري، نو په دې اساس دوه قیمته قندونه ته موږ او تاسو د ډای سکرایډونو کلمه هم ذکر کولی سو، یا هم دا چې ډای سکرایډ هم ورته ویلی سو. چې په دې ګروپ کښې موږ او تاسو مهم قندونه لرو چې یو عبارت له سکرو څخه ده چې خپله سکروز په بوره کښې شتون لري، لکتوز ده چې خپله د لکتوز قند چې ده د شیدو قند ده، زیات وخت په شیدو کښې موندل کېږي. په همدې ترتیب مالتوز قند ده چې دا هم یو دوه قیمته قند ده چې دا دې خپله په اوربوشو کښې وجود لري، د اوربوشو څخه لاسته راځي، او داسې نور چې دا ټول دوه قیمته قندونه شمېرل کېږي. او په همدې اساس موږ راځو یو هم څو قیمته قندونه لرو، یا هم څو قیمته کاربوهایدریتونه چې دا هغه قندونه دي، یا هم هغه کاربوهایدریتونه دي کوم چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو یا په څو مالیکولو سره هایدرولیز شي، یا هم د یو څو په مالیکولو په څو ساده مالیکولونو سره دوی چې شي هایدرولیسي، یعنی ساده یعنی یو قیمته قندونه باندې دوی تجزیه یا هایدرولیسي عبارت ده څو قیمته قندونه څخه دي. د بېلګې په توګه لکه نشایسته خپله یو څو قیمته قند ده چې کولی شي چې په څو نورو یو قیمته قندونو باندې هایدرولیسي. په همدې ترتیب خپله سلولوز چې ده هم یو څو قیمته قند ده، او کولی شي چې په څو نورو مختلفو یو قیمته قندونو باندې تجزیه سي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د کاربوهایډریټونو ډولونه وپېژندل چې یو قیمته قندونه، دوه قیمته، او په همدې ترتیب سره درې قیمته. په یو قیمته قندونو کښې موږ او تاسو وویله چې یو قیمته قندونه لکه ګلوکوز، فرکتوز او ګلکتوز وه، چې دا د دوی هغه مالیکولي فورمولونه دي چې پر دې اساس موږ او تاسو وایو چې ګلوکوز عمومي فورمول سي شپږ، هایدروجن دولس، او اکسیجن شپږ. د ګلوکوز فرکتوز، ګلوکوز او فرکتوز یو څه په خپل مالیکولي جوړښت کښې یو څه ورته والی لري، چې ګلوکوز خپله یو قیمته او ډېر مهم قند ده چې زیات وخت د انګورو په اوبو او همدې ترتیب سره په شاتو کښې په ډېره لوړه کچه سره موندل کېږي، او په همدې دلیل خپله د انګور د قند په نوم سره هم یادېږي چې دا ټول د ګلوکوز قند ده. خو ځینې وختونه بوره او داسې نور قندونه هم شته چې هغه د انسان په بدن کې مخکې له دې چې انرژي تولید کړي د انسان په بدن کې هایدرولیز شي، او وروسته په ګلوکوز او په فرکتوز باندې تبدیل شي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو په دې تصویر کې، دا خپل یو انګور یو قیمته قند ده چې زیات وخت په انګورو کښې ګلوکوز شتون لري. او په همدې ترتیب فرکتوز ده چې فرکتوز هم د یو قیمته قندونو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې تاسو یې مالیکولي فورمول ویني چې سي شپږ، هایدروجن دولس، اکسیجن شپږ ده، چې عیناً د ګلوکوز په شان د همداسې مالیکولي فورمول لري. فرکتوز چې د ګران زده کوونکو، هغه خپله په شاتو، په ښو میوو کښې او د ګلانو په شیره کښې د ګلوکوز سره یو ځای پیدا کېږي، او له ګلوکوز څخه زیات خوږ وي. فرکتوز نسبت ګلوکوز ته زیات خوږ دي. او په همدارنګه فرکتوز هایدرو کاربون چې ده، کاربوهایدریت چې ده، خپله په اوبو کښې د حل کېدو وړتیا هم لري. راځو ګرانو زده کوونکو، د دوه قیمته قندونو په برخه کښې موږ او تاسو ویله چې یو هم سکروز و، لکتوز و، مالتوز و، چې خپله سکروز یو دوه قیمته قند ده. په همدې ترتیب سره دا سکروز چې ده په مالیکولي فورمول یې تاسو وینئ چې سي دولس، هایدروجن دوویشت، او اکسیجنونه یوولس. نو دا د دوی هغه مالیکولي فورمول ده چې کولی شي بېرته همدغه سکروز په دوو نورو یو قیمته قندونو باندې چې هغه عبارت ده ګلوکوز او فرکتوز څخه دي په هغوی باندې تجزیه سي. سکروز چې ده خپله، یا سکروز قند چې ده، د چغندرو یا د ګنی په قند باندې هم ډېر مشهوره ده، چې دا هم یو دوه قیمته قند او د یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکتوز څخه جوړ شوې ده، او یوه سپین رنګه بلوري او خوږه ماده ده چې د تیزابو یا هم د انزایمونو په شتون کې کولی شي چې په ګلوکوز او فرکتوز باندې تجزیه شي. خو بوره له ګنی او چغندرو څخه داسې هم لاسته راځي که چیرې د ګنی رومیو او چغندر اوبه د فشار په واسطه سره وېستل شي او بیا پکې اوبه ونه رسیدل شي او چونه واچول شي. دلته هغه فاضله مواد یا هغه پروتیني مواد لاندې کښینی رسوب کوي او پاتې محلول یې فلټر کیږي. فلټر شوی محلول کچیرې په هوا نه لرونکي دیګونو کې واچول شي چې هلته هیڅ هوا شتون ونه لري او د تودوخې په واسطه یوه اندازه تودوخه ورکول شي، هغه اوبه یې تبخیر شي. کله چې اوبه یې تبخیر شوه، هغه اومه کان چې لاسته راځي خپله په یو سپین رنګ چې یو سپین رنګ ونه لري، نو د دې لپاره چې دغه سپین کان چې لاسته راوړل شي د رنګه موادو د جذب لپاره، او یا هم هغه بیا په اوبو کښې حلیږي او د فعالو سکرو یا له فلټر څخه چې کله تیر شي فلټر شوې مایع بیا د دوم ځل لپاره موږ او تاسو په هوا نه لرونکي لوښو کښې ایږدو تر څو یا هم اوبه یې تبخیروو. په پایله کې موږ او تاسو بیرته هلته یو سپین رنګه سکروز حاصلیږي چې موږ او تاسو کولی شو چې په همدې ترتیب ځینې په کورونو کښې د بوره چې ده په ډول ډول خوړو کې هم استفاده کیږي، له سکرو څخه په اکزالیک تیزابو جوړولو کښې او داسې نورو تیزابو، یا هم د میوو اوبو او د یو وخت لپاره چې چش سي واوښتل سي هم استفاده کوو. دا ګران زده کوونکو سکروزو ورځو په دې برخه کښې یو هم لکتوز لرو چې لکتوز هم یو دوه قیمته کان ده چې خپله زیات وخت د لکتوز کان چې ده د شیدو د کان په نوم سره هم یادیږي. دا کان چې ده ګران زده کوونکو د ټولو حیواناتو په شیدو کښې موندل کیږي، حتی د انسان شیدې چې د انسان شیدو کې په 100% کښې 6% خپله د لکتوز کان وجود لري، او د غوا په شیدو کښې بیا په 100% کښې 40% لکتوز کان وجود لري. د لکتوز خوږوالی چې د هغه نسبت بورې ته لږ ده، د سکروز یا د بورې خوږوالی نسبت لکتوز ته زیات ده، او د لکتوز د انزایم او اوبو په اغیزه په یو مالیکول ګلوکوز او یا یو مالیکول ګلوکتوز کې هایدرولیز کیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو یو هم تازو څوکې متا کندونه لرو چې څوکې متا کندونه کښې موږ او تاسو یو سلولوز او نشایسته درلوده چې نشایسته هم په یخو اوبو کښې حلیږي او هم په ګرمو اوبو کښې نه حلیږي، یوازې په یخو اوبو کښې حلیږي. کله چې نشایستې ته اوبه او د تیزاب سره یو ځای تودوخه ورکول شي، نو دوی چې دي کاربوهایډریټونه یې په ډېر ساده مالیکولونو باندې تجزیه کیږي. د نشایستې مهمې سرچینې یو هم موږ او تاسو اوړه لرو، مثال غنم دي اوړه کیږي، په همدې ترتیب چالو یا پټاټې لرو، لوبیا، نخود او داسې نور جوار، اومې میوې، دا ټول نشایسته لرونکي دي. خو سلولوز چې د ګرانو زده کوونکو سلولوز هم د څوکې متا کندونو څخه شمېرل کیږي. د سلولوز مالیکولونه چې دي هغه له نشایستې له مالیکولونو څخه غټ دي او په طبیعت کښې نسبت نشایستې ته زیات پیدا کیږي، او د نباتاتو د حجرو دیوالونه چې دي هغوی خپله له سلولوز څخه یا د سلولوز کان څخه جوړ شوي دي. ځینې لرګي او د بې مالوچ هم د سلولوز هغه دوی مهمې سرچینې بدل کیږي چې سلولوز ورڅخه لاسته راځي. او د فلټر کاغذ چې کچیرې ورته متوجه سو، هغه خپله یو خالص سلولوز ده. سلولوزونه چې دي هغوی د پوډرو او هم د ریشو په شکل سره وجود لري یا موندل کیږي، زیات وخت په اوبو او په عضوي حل کیدونکو کې نه حلیږي. دا وو ګرانو زده کوونکو څوکې متا کندونه. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې چې ارزونه لرو، چې په دې ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، لکتوز څوکې متا کان دي او چېرته موندل کیږي؟ دوهم سوال، د نشایسته کان سرچینې کومې دي؟ او دریم یا وروستی سوال، کاربوهایډریټونه په څو ډوله ویشل شوي دي؟ نومونه یې واخلي. دا سوالونه به تاسو ځواب کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و من اکرانو زدکون کو هیل لرام چه طول بجور رو او صحت مند بایسته. زدی انا سلحی تاسو طولو تا دلسم طولگی کیمیا مزمون نهم لوستش را خلاص بایم. او هیل لرام چه دلوست برستنی شیبو پرمی ملتیا وکده. گرانو زدکون کو زموج او ستاسو ننانی ورزی درسی موضوع ده کیمیاوی اړیکې. دریم څپرکی نهم لوست چې د نه پنځوسمې څپې څخه پیل تر اویایمې څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې یو هم د کیمیا د مهمو مفهومونو څخه سمبولیکه نښه وه، په همدې اساس د فرمولونه وه، ویلانس و او آیون و اوکتیت حالت و چې د موږ او تاسو هر یو یې جلا جلا په همدې ترتیب سره ولوستل. کیمیاوي اړیکه مو هم ولوستل. خو اوس راځو موږ او تاسو وایو چې کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کېږي. کیمیاوي اړیکه پیژنو. کیمیاوي اړیکه چې ده خپله د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه ویل کېږي، یا هم کیمیکل بونډ ویل کېږي. چې د کیمیاوي اړیکې تشکیل چې د ګرانو زده کوونکو کېدای شي چې د دوو نه اټومونو ترمنځ، یا هم د کېدای شي چې د مختلفو عنصرونو یا هم د همنوعو عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه تشکیل شي. چې دلته د اکزوترمیک یو پروسه ده چې هغه چې کله د اکزوترمیک پروسه هم یا هم زیاته او یا هم ټیټه انرژیکي سطحې درلودونکي پر اساس باندې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیلیږي. چې دلته د کیمیاوي اړیکه د تشکیلېدو پر اساس د یو انرژي هغه مقاومتي کچه یا هم د انرژي د مقاومت کچه چې ده، دلته چې کومه انرژي په مصرف رسول کېږي یا هم منځته راځي یا هم ازادیږي، د دوی کچه چې ده د اړوند اټومونو او د مالیکولونو ترمنځ حد اقل باید لس کالوري پر مول باندې وجود ولري. چې لس کالوري پر مول کېدای شي چې بیا یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل شي یا هم منځته راځي او یا هم یو کیمیاوي اړیکه جوړ کړي. دغه کیمیاوي اړیکه ګرانو زده کوونکو د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو عنصرونو د یو متقابل عمل په پایله کښي او یا هم د زیاتې انرژي د ازادېدو سره سم یو ځای رامنځته کېږي یا هم منځته راځي یا هم یو کیمیاوي اړیکه جوړېږي. چې دغه کیمیاوي اړیکه ګرانو زده کوونکو په 1916 میلادي کال کښې د لویس په نوم سره یو کیمیاوي پوه و چې خپله د کیمیاوي اړیکه د جوړېدو په اړه داسې یو نظریه وړاندې کړله چې ویله د دوو اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په ګډ ایښودلو په پایله کښې جوړېږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او کلورین عنصر ترمنځ، دلته د موږ او تاسو وینو چې کلورین یو الکترون د بل کلورین بل اټوم سره په شریک ډول ایښی دی. نو همدې ترتیب سره په مقابل طرف کښې هغه کلورین هم یو الکترون په شریک ډول سره ایښی دی، چې دې ته موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وایو. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکې ډولونه پیژنو. چې کیمیاوي اړیکه مو وپیژندل چې یو هم د کیمیاوي اړیکو د ډولونو څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بونډ وایو. چې آیوني اړیکه ګرانو زده کوونکو خپله هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله منځته راځي یا هم جوړېږي. د بېلګې په توګه د سوډیم کلوراید په مرکب کښې جوړ شوې اړیکه یوه برېښنایي اړیکه ده. که چېرې موږ او تاسو وګورو، سوډیم کلوراید په مرکب کښې د سوډیم یو عنصر یا یو اټوم د کلورین اټوم سره تعامل کوي او په نتیجه کښې سوډیم کلوراید مالګ ورڅخه ترې لاسته راځي. چې په دې مرکب کښې سوډیم په مثبت آیون یا په مثبت چارج سره او کلورین په منفي آیون او یا هم په منفي چارج چې یو له بل سره د مخالفو چارجونو پر اساس باندې دوی څه شوي دي تشکیل شوي دي او یا هم دوی د چارج له کبله خونسا دي. چې دې ته موږ او تاسو خپله یو آیوني اړیکه یا هم آیونیک بونډ وایو. او بل ګرانو زده کوونکو، آیونیک اړیکه چې ده د خپله زیات وخت که چېرې موږ او تاسو وګورو، فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. کله چې دوی ویلانسي الکترون د لاسه ورکوي په آیونونو باندې، خو غیر فلزات چې دي هغوی به په کیمیاوي تعاملات کښې الکترونونه اخلي چې هغوی بیا په کیتونونو باندې بدلېږي یا هم کیتونونه ترې لاسته راځي یا هم جوړیږي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، تاسو وینئ چې په دې ځای کښې د سوډیم او د کلورین ترمنځ موږ تاسو یو آیوني اړیکه وینو. چې سوډیم په خپل ولانسي قشر کښې یو الکترون لري، یو الکترون لاس ورکوي، او سوډیم خپله یو فلز یا فلزي عنصر یا یو فلز ده. کلورین چې په خپل وروستي قشر کښې اووه الکترونونه لري، نو د دې لپاره چې کلورین مستحکم او بشپړ سي اوکتیت حالت غوره کړي، سوډیم یو الکترون کلورین ته ورکوي. نو په همدې اساس په دې په شریک ډول سره ایږدي چې په دې دوی ترمنځ موږ او تاسو وایي سوډیم الکترون ورکړ یا هم د لاسه ورکړ، دوی په مثبت آیون باندې او آیون باندې، او کلورین چې وه الکترون یې واخیست، نو موږ او تاسو وایي چې دوی په تون باندې تبدیل شو. چې دا خپله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه چې د آیوني اړیکه په نوم سره یادیږي، یو آیونیکه اړیکه رامنځته شوه. ازو ګرانو زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي اړیکه د ډولونو څخه اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ بوند وایي. چې اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ اړیکه چې د هغه د دوو یا زیات اټومونو په منځ کښې د الکترونونو د شریکولو له امله منځته راځي، او یا هم اشتراکي اړیکه هغه وخت منځته راځي چې د الکترون د غوښتنې توپیر د اټومونو په منځ کښې کم رامنځته شي. یعنې د یو کیدای شي چې دغه اشتراکي اړیکه د مختلف النوع عنصرونو اټومونو ترمنځ، او یا هم کیدای شي چې د یو ډول عنصرونو د اټومونو ترمنځ رامنځته شي یا هم جوړه شي. د بېلګې په توګه موږ او تاسو د هایدروجن عنصر په نظر کې نیسو، چې د هایدروجن عنصر په ازاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کېږي، بلکې په دوه اټومي یا مالیکولي بڼې سره موندل کېږي. خو د هایدروجن په مالیکول کښې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومه په خپلو منځونو کښې یو یو الکترون سره شریک کوي، یا یې هم په شریک ډول سره ایږدي. د هایدروجن په مالیکول کښې هغه جوړه الکترونونه چې د هایدروجن د دوه اټومونو ترمنځ شتون لري، د یوې کچې په اساس باندې موږ او تاسو ښودلی شو. لکه څنګه چې تاسو وینئ، د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، د دوی ترمنځ یو یو الکترون په شریک ډول سره ترتیب سوی یا هم په شریک ډول ایښودل سوی دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. دا خپله د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه ده. او ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وویل چې هم اشتراکي اړیکه کیدای شي چې د هم نوع یا هم د یو ډول اټومونو ترمنځ رامنځته شي، او هم کیدای شي چې د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ رامنځته شي. چې دغه اشتراکي اړیکه زیاتره وخت په غیر فلزاتو کښې یا هم د غیر فلزاتو ترمنځ رامنځته کېږي. په دې اساس به رامنځته کېږي چې دوی ترمنځ به یا الکترونونه په شریک ډول سره یا هم په مشترک ډول سره یا هم په اشتراکي ډول سره کښېښودل کېږي، او د دې تفاوت الکترونیکټیویټي چې ده یا هم توپیر د الکترونیکټیویټي چې ده، هغه د صفر الکترون ولټ څخه کېدای شي چې تر یو اعشاریه اووه الکترون ولټ پورې وجود ولري، او یا هم کېدای شي چې د صفر څخه تر یو الکترون ولټ پورې قرار ولري. ګرانو زده کوونکو، راځو چې موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وپېژندل. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایو. د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر الکترونیکټیویټي ته پر دوه برخه ویشل سوې ده، چې یو قطبي اشتراکي اړیکه ده، دوهم غیر قطبي اشتراکي اړیکه ده. خو د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر د اټومونو ترمنځ، د دوو اټومونو ترمنځ، نو هغوی په درې برخه، چې یو ګونې اشتراکي اړیکه، دوه ګونې اشتراکي اړیکه، او درې ګونې اشتراکي اړیکه ده، چې په همدې اساس ترتیب سره موږ او تاسو یې لولو. لومړی د الکترونیکټیویټي پر اساس باندې، چې موږ او تاسو ویل قطبي او غیر قطبي وه، په ډېر لنډ او خلاصه ډول تاسو یې داسې زده کړي. غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې د هغه د همنوع اټومونو ترمنځ رامنځته کېږي، لکه هایدروجن او هایدروجن چې موږ او تاسو ویل، لکه کلورین او کلورین چې موږ او تاسو ویل، چې یو یو الکترون یو له بل سره په شریک ډول سره ایښودل. او غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې ده، د دوی الکتروني ورځې چې دي، د دوو اټومونو ترمنځ په متناظر ډول سره، په مساویانه ډول سره تقسیمېږي، او د دوی د اټومونو ترمنځ الکترونیکټیویټي توپیر چې دی، هغه د 0.15 څخه کم وي. خو قطبي اشتراکي اړیکه چې د ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا د مختلف النوع اټومونو ترمنځ قرار لري، یا هم د مختلف النوع اټومونو ترمنځ رامنځته کېږي، او د دوو اټومونو ترمنځ د دوی الکتروني ورځې چې دی، هغه په متناظر ډول سره نه دي تقسیم سوي، په مساویانه ډول سره نه دي تقسیم سوي. یو طرف ته زیات، یو طرف ته کم دي، یو طرف ته منفي، یو طرف ته مثبت چارج پر اساس سره تشکیل کیږي. او په همدې ترتیب قطبي اشتراکي اړیکه چې د هغوی تفاوت د الکترونیګاټیویټي یا توپیر د الکترونیګاټیویټي چې د هغه د 0.15 څخه تر 1 پورې وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې تاسو وینئ د اوبو په دې مرکب چې موږ تاسو وینو دا چې د مختلف النوع اټومونو ترمنځ قطبي اړیکه موږ تاسو ته بیانوي چې دوه اټوم هایدروجن یو اټوم اکسیجن ده. هایدروجن مثبت آین دې ترتیب سره دلته هم هایدروجن اټوم مثبت آین خو اکسیجن چې شته قسمان منفي چارج درلودلو پر اساس باندې تاسو وګورئ چې د دواړو یو خو اټومونه یو له بل سره فرق کوي. اکسیجن او هایدروجن دوه اټوم اکسیجن یو اټوم د دوی ترمنځ دا اساس د هغه کیمیاوي زاویه یا د اړیکو ترمنځ هغه زاویه چې رامنځته شوې ده یو 0.15 درجې ده. او په همدې اساس یو قسمان مثبت چارج یو هم یو اټوم هم قسمان منفي چارج په درلودلو سره نو دوی خپل په یو د بل سره یو الکترون په شریک ډول سره ایښی چې د دوی ترمنځ خپله یوه قطبي اشتراکي اړیکه رامنځته شوې او د دوی د الکترو نیګاټیویټي توپیر هم د 0.15 څخه تر 1 پورې وجود لري. ترازو ګرانو زده کوونکو اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ وایو چې هغه یو ګونه اشتراکي اړیکه چې خپله د دوه اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ښودلو سره رامنځته کیږي چې کولی شو دغه یو ګونه اشتراکي اړیکه موږ تاسو د یوې کښې په واسطه سره وښیو. دوه ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوه اټومونو ترمنځ د دوه جوړو الکترون په شریکولو سره رامنځته کیږي چې دا اړیکه د دوو کښو په واسطه سره ښودلی شو. او درې ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ده چې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریکولو سره رامنځته کیږي. ښه مثالونه یې هم موږ او تاسو ورکولی شو. لومړی راځو ګران زده کوونکو تاسو په دې مثال کې وګورئ د همنوع اټومونو ترمنځ موږ او تاسو یو ګونې اشتراکي اړیکه وینو چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو الکترون په شریک ډول سره ښودل شوی دی. په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ موږ او تاسو وینو چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه د دوه جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ښودل شوي دي. او په همدې اساس دا بیا د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ د اوبو یو مرکب ده د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ یا د هایدروجن او د اکسیجن او د هایدروجن ترمنځ اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو چې یو الکترون په شریک ډول سره ایښودل شوی دی. دا هم د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو. په همدې اساس دا هم د اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم د کیمیاوي اړیکه د ډولونو څخه د کواردینیشن اړیکه ده چې خپله د کواردینیشن اړیکه څه ته ویل کیږي. د کواردینیشن اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د ګډو الکترونونو جوړې یوازې او یوازې د اټوم لخوا د ټولو هغو اټومونو څخه چې په دې اړیکې کښې برخه لري د بل اټوم په واک کښې ورکړي عبارت د کواردینیشن اړیکه څخه دی. یا هم په بل عبارت ګرانو زده کوونکو ویلی شو چې کواردینیشن اړیکه خپله هغه اړیکې ته ویل کیږي چې یو عنصر د الکترون ورکوونکي په حیث د ډونر په نوم سره او یو بل عنصر چې د الکترون اخیستونکي په نوم چې د اکسپټور په حیث عمل وکړي عبارت د کواردینیشن اړیکه څخه دی. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ A او B یو دوه عنصرونه فرض کړي. که چیرې د A عنصر د A اټوم څخه یو الکترون و چا ته ورکول سي هغه اټوم ته ورکول سي چې هغوی مثال د هغوی اوربیټال یا د الکتروني ورځ شو سي خالي اوسي نو هغوی چې الکترون ورکوي د A اټوم الکترون ورکوي یا د A عنصر الکترون ورکوي A عنصر چې الکترون ورکوي د ډونر په نوم سره یادیږي او د B الکترون چې د B اټوم چې الکترون اخلي د اکسپټور په نوم سره یادیږي. د دوی ترمنځ دا چې یو الکترون اخلي او یو الکترون د لاسه ورکوي دې ته موږ او تاسو د کواردینیشن اړیکه وایو. تاسو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال آیوني اړیکه تعریف کړئ. دوهم سوال د آیوني او اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښیاست. دریم د هایدروجن عنصر د اټومونو ترمنځ آیوني اړیکه په نښه کړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
باغت با مرما دل و رجانا نیاما ما باغت با مرما دل و رجانا نیام به کندی بریدی دل لگمه ای دل و دل خانم عللو کندی بریدی دل ما
یا بازی زنیم چه زنم دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چه زنم دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چه